هیواد وګړي کولای شي په هر سیمه کې ژوند وکړي.
نه دیرشم ماده د اساسي قانون هر افغان ته حق ورکړي چې دی کولای شي چې هر نقطې د افغانستان ته هر ځای ته په آزاد شکل سفر وکړي او یا په هغه ځای کې د خپلې استوګنې لپاره ځای اختیار کړي. او ټول افغانان د دې حق لري چې خارج له هیواد نه بهر د هیواد نه هم د سفر ولري او د هلته خپل آزاد ګشت گذار ولري. دا د ټولو هیوادوالو د افغانستان د اتباعو د اساسي حقونو له جملې څخه دی چې دغه حق اساسي قانون دی تور کړی دی او د دې حق د تامینولو لپاره د افغانستان دولت مکلفیت لري چې د افغان د اتباعو دغه حقونو ته درناوی وکړي او دوی ته دغه اسانتیاوې برابرې کړي چې په کوم ځای کې باید استوګنه اختیار کړي په څه شکل. مګر یو ټکی چې په دې قانون کې ذکر شوی چې هغه ځایونه چې قانون منع کړي دي دوی نشي کولای چې په هغه ځای کې دوی خپل ژوند اختیار کړي په هغه ځای کې آزاد ګشت ګذار ولري.
لکه څنګه چې د اساسي قانون د 19 مادې لمخې افغانان د هیواد هر سیمې ته د سفر کولو او هلته د ژوند کولو حق لري، د قانون دغه مورد څومره عملي شوی؟
من ګورو چې زمونږ اساسي قانون له بهترینو اساسي قوانینو څخه دی، حتی په منطقه او په نړۍ کې د ښه اساسي قوانینو په جمله کې دی. او په دغه قانون کې د اتباعو هغه ډیر اساسي حقونو ته په ښه وجه، یعنی هغه حقونه چې الله تعالی انسان ته ورکړي دي، هغه حقونو ته اشاره شوی چې د هغه حقونو نه د تګ راتګ حق دی او په خپل هیواد کې او بیرون له هیواد نه د ګرځېدو. خو ولې له بده مرغه چې نن ورځ موږ تاسو ګورو چې په عمل کې اوستې دا ستونزې او مشکلات په دې برخه کې موجود دي. د بیلګې په توګه ویلی شو چې زمونږ نږدې ولایت چې د کابل ته ډیر نږدې پروت دی، د وردګ ولایت، یعنی په دغه ولایت ته هم په دغه اوسني شرایطو کې چې موږ تاسو قرار لرو، موږ نشو کولای چې د وردګ ولسوالۍ او ته یعنی بیرون له خپل مرکز نه چې د مرکز پورې تر میدان شهر پورې او تعداد کولای شي چې بدون د کوم مشکل نه او بدون کوم تشویش نه اندېښنې نه لاړ شي، مګر نور ولسوالۍ ته د دغه امکانات برابر نه دي په عمل کې. یا همدارنګه نشو کولای موږ چې د غزنی ولایت ده نږدې ولایتونه دي چې موږ هر وخت په هر وخت چې مزلو وغواړي په دې ولایتونو ته سفر وکړو. یعنی په عمل کې ستونزې او مشکلات شته چې دغه د دولت مکلفیت دی چې دغه ستونزې باید حل کړي.
د اساسي قانون په 19 ماده کې له هیواد څخه بهر د سفر په حق هم راغلي. کله ته وایي چې افغانان څنګه کولای شي په قانوني توګه نور هیوادونو ته ولاړ شي؟
ټول افغانان حق لري چې بیرون له هیواد نه سفر وکړي، یو بل هیواد ته لاړ شي، هلته ولو د سیاحت لپاره ځي، د تداوی لپاره ځي، یا د تجارت لپاره. خو تمام ټول قوانین په هر هیواد کې په هر ټولنه کې وضع کیږي. د قوانینو یو اساسي موخه او هدف دا ده چې په ټولنه کې نظم رامنځته کړي، یعنی نظم راولي او هر څوک په خپل ځای کې خپل حقوق لري او هغه خپل حقونه په درست شکل استفاده وکړي. کچیر یو شخص غواړي چې بیرون له هیواد نه لاړ شي، یو له شرطونو نه دا ده چې د مقابل هیواد اجازه به دې ترلاسه کړي، یاره د هیواد نه سفارت ته مراجعه وکړي، دغه نه اجازه واخلي، ویزه واخلي، ترنه او دی بیا وروسته دغه نه کولای شي چې مقابل هیواد ته سفر وکړي. بیا کله چې دې سفر کوي په هغه وخت کې دغه دولت مکلفیت لري چې د ته اجازه ورکړي د ورتګ لپاره، د دې هغه ټول حقوق ته پاملرنه وکړي. او کچیر یو هیواد کې د دغه تګ راتک اجازه موجوده نه وي او په قانوني سوګي او بل هیواد ته داخل نشي، یو ته د ستونزې رامنځته کوي. موږ تاسو په عمل کې وینو چې ډیر خلک زمونږ گاونډي هیواد پاکستان ته بدون د اجازه نه ورزي سفر کوي او دغه خونه بیرته راځي. ګورو چې څومره بینظمي په دغه برخه کې موجوده ده. حتی د دې یو ته د اتباعو ته چې د اجازه ورتګ نه لري، د توهینيږي، تحقیر کیږي، ټیل وهل کیږي، حتی یو تعداد په دې باندې هم زورول کیږي چې مجبور دي چې دین پیسې وغواړي، رشوت ته ناخلي چې تاسو ولې داخليږي. یعنی دغه اتبا په لیوې خوانه چې دی حق لري چې سفر وکړي، په خوا کې مکلفیتونه هم لري چې هغه قانوني مراحل باید دی طی کړي.
هغه افغانان چې په نورو هیوادونو کې ژوند کوي، د افغانستان دولت له هغوی څخه د ملاتړ په برخه کې څه مکلفیت لري؟
ټول افغانان په هر ځای کې چې د افغانستان ادب ژوند کوي، په دایمي توګه یا په موقت او لنډمهاله توګه د ژوند کوي، د افغانستان دولت مکلفیت لري چې د خپل ادب او څخه حمایت وکړي. دا نه یوازې د افغانستان دولت، په ټولو هیوادونو کې د یو هیواد ادب چې په هر ځای کې ژوند کوي او تابعیت د هیواد لري، هغه دولت له مکلفیت لري چې د خپل ادباو څخه حمایت وکړي. چې دغه وظیفه په افغانستان کې د بهرنۍ چارو وزارت لري چې د خپل ادباو څخه بهر د افغانستان نه د حمایت لري. ولې یو تعداد گزارشونه چې موږ او تاسو همیشه د رسنیو له خوانه او اوریدل کیږي، کله کله په ایران کې یو تعداد د محاکماتو نه شکایتونه د خلکو سره ټکونه موجود دي چې غوي الته اعدامونه صورت نیسي، محاکمې کیږي او چې قانوني نه دي. د افغانستان دولت د بهرنیو چارو وزارت مکلفیت لري چې دغه د محاکمو نه نظارت وکړي، د غروند وګوري چې واقعا دغه د عادلانه محاکمو اصول دلته رعایت شوي دي کنه دي رعایت شوي. آیا دغه شخص چې محاکمه شوی دی د مدافع وکیل درلوده، د په ژبه پوهېده چې په دغه محاکمه کې قرار درلوده چې دنه د قاضي او سارنوال ته اتهامنامه ترتیب کړي و، دغه په پښتنه پوهېده، دغه په ژبه پوهېده چې دی، یعنی هغه معیارونه چې د عادلانه محاکماتو په اصولو کې ذکر دي، دغه د رعایت لپاره او هغه متقابل عمل چې د افغانستان دولت کوم معاهده د مقابل هیواد سره لري یا د نړیوالو نورمونو سره برابر محاکمه شوې ده کنده شوې، دغه ټول د افغانستان د دولت د بهرنیو چارو وزارت د مکلفیتونو له جملې څخه ګڼل کیږي.
ډیره مننه کوم ودان. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر پایه واوریدل. تر بیا مو الله مو سره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. موزیمونه په ټول نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د همغې ټولنې د تاریخي ورسي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو محل د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. کچېری په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وګورو چې سلګونه کاله په برکې نیسي. خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی وو. د طالبانو د واکمنۍ له ډنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ او ترڅنګ یې یو شمیر شخصي موزیمونه هم جوړ شول. چې له یادې جملې څخه په کابل کې د عمر په نوم د جګړې توکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولی شو. هو، د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړېیز وسایل پکې خوندي دي. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړي کړي چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو.
قدر من دوستانو، د کابل ښار په شپاړه سمن ناحیه کې وزوري چمن ته چیرمه د مین پاکي موسی په انګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند آثار پکې ساتل کیږي. کله چې ودانۍ ته داخل شئ نو پر بیلابیلو جنگي او اکمالاتي تیارو او لوی توغندې به مو نظر ولګي. که څه هم دغه تیارې اوس له کار لوېدلې، خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړې چې فکر به وکړي چې همدا اوس پرواز ته چمتو دي. د عمر موزیم مسؤول محمد دین ترخیل وایي چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثارو یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې، ماینونه او نور توکي پکې موجود دي. نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي:
دا موزیم د عمر نړیوال موسسه ده، د مین پاکي موسسه ده، او دا د بنسټ ایښودونکو چې د الحاج فضل کریم فضل د عمر د موسسې عمومي رئیس ده. دا په 1994 کال کې جوړ شوی ده. دا موزیم اول چې وو په وزیر اکبر خان د لسم سره کې زمنګ هغه وخت کې مواد کم وو، د یو کوټه کې د لکه ځای په ځای کړی مواد ډیر کم وو. نو وروسته سم وخت ریدو سره زمنګ د فعالیتونو د کار زیات شو. مختلف ولایتو کې موږ مین پاکانو کار کړی ده، مختلف ولایتو کې دا شینه پیدا کړی دي. دا مواد چې کم تاسو ونه موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو د فیسکل یا د خنساکړي د خطر نويسته دي او موزیم ترول شي. دلته مونږه اکثره مواد چې دي زیات روسی مواد زیات لرو، بیا نور د مختلفو ملکونو دي، امریکایي دي، ایتالوي دي، بلجیم دي، پاکستان دي، چین دي، ایران دي، مختلفو ملکونو مواد موزیم کې لرو.
د موزیم مسول وای چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د ماین لومړی موزیم دی او دغه موزیم کې د جګړې اړوند له 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي.
نوویل د پاتې نشي دغه موزیم چې د په نړۍ کې اولین د ماین موزیم ده چې د عمر موسی جوړ کړی ده. موږ ته مخکې ویل شوی و چې اولین موزیم په ویتنام کې دی او دویم په افغانستان کې دی. بیا زمونږ کسان چې هغوی سره هم نظر شو هغوی وویل چې نه موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو پکچر دی. اولین موزیم ستاسو ده چې دا مواد زیات لري ستاسو موزیم غني دی. تقریبا موږ د عمر موسی چې ده په 1990 کې د فعالیت شروع کړی ده. د عمر موسی په 1990 کې فعالیت شروع کړی بیا بعد هغې د ماین خبرتیا پروګرامونه موږ لرودل. د هغې نه وروسته بیا د ماین پاکي ټیمونه په 2 نوي نه بعد ماین پاکي ټیمونه شروع شول او دا کارونه شروع کړل. نو دا د 2 نوي نه دې خواته دغه فعالیتونه زموږ یو دغه مواد لاسته راغلي مکمل مختلفو ولایتو کې پیدا کړي دي. دلته ایساف کسان راځي نور خارجیان راځي داخلي کسان راتلی شي څه مشکل نشته. بعضې ورونه په دې فکر کې دي چې دا به د هر چا دپاره نه وي او یا به هر چا دپاره اجازه نه وي. هر څوک راتلی شي د موزیم نه کولی شي چې وګوري لیدنه وکړي. ټکټ فیس هېڅ شیان نشته دی صرف د کمرې دپاره هغه بیا جدا حساب دی زمونږ د کمرې پیمنټ لرو هغه اخلو پیمنټ نه.
د دغه موزیم مسؤول وایي چې هدف یې د ماینونو پاکول و چې د همدې کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار وموندل چې تر خاورو لاندې شوي وو.
بعضې ورونه دغه سوال پیدا کېږي چې دغه مواد خو چې کوم تاسو دي دا ماینونه دي یا بمونه دي په جریان ماین پاکۍ کې پیدا کړي دي نو دغه تیاری چې دي دا څنګه حساب دی؟ نو ځکه تیاره خو خاورو لاندې کېدی نه شي. دا په خپله دولت کومک کړی دی موزیم سره. بعضې اکثره داسې مواد دي چې خپله دولت ورکړي مو. دا چې دي د مختلفو ولایتونو نه راوړل شوي دي. شبرغان نه راوړل شوي دي، د باګرام نه راوړل شوي دي، د خوجرواش نه راوړل شوي دي. د مختلفو ولایتونو دا تیاری موږ راوړي دي او د موزیم په خاطر باندې دلته ودرولې دي. دا خو معلومه خبره ده ځکه زمونږ کارمندان یا ماین پاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغوی چې څه پیدا کوي نوې شی هغوی ته لاسته ورځي هغه موزیم په خاطر باندې موږ راوړو دلته موزیم کې. د حکومت موږ نورې غوښتنې دا دي چې هغوی سره هغه خبره موادي امکانات موږ ته راکړي. دا موزیم پیسې لکه نړیوال موزیم ده. د دې په خاطر باندې دا موزیم جوړ کړی ده چې آینده نسلونو لپاره یو تاریخ آینده نسلونه وګوري. بعضې کسان دي د ماین یا د بم نوم یې اورېدلی دی خو ورسره آشنا نه دي. دلته چې عملاً کې موزیم ته راځي موزیم کې ګوري هغوی ډېر خوشحالېږي وایي چې لکه بعضې داسې مواد دلته شته دی چې اوس په ساحو کې نه پیدا کېږي. اکثره بعضې مواد دا د وخت تېرېدو سره چې څومره د ده وخت تېرېږي د ده ارزښت یا هغه زیاتېږي.
محمد دین وایي ډېر دغه آثار افغانانو غنیمت کړي وو. تر کلونو یې پرې ویاړ کاوه او دغه آثار یې د دولت په ګډون هیچا ته نه ورکول چې ګڼ شمېرې دوی ترلاسه کړي دي. دی وایي اکثره وخت دلته زده کوونکي او نور نندارچیان د نندارې لپاره راځي. د یادو نندارچیانو په کتار کې یوه ښوونکي هم راغلې او غواړي چې له موزیمه ننداره وکړي. نوموړي که څه هم خوشینه ده چې دا ټولې وسلې په هیواد کې آزمویل شوي خو وایي د عبرت په موخه نن له یاد موزیمه کتنه کوي.
زه فاطمه یم د حسین خیل د ښوونځي ښوونکې. نن راغلم د موزیم ته چې وګورم څه توکي دي څه شان دي پکې. زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي، وسلې دي، تیاری دي، شاوخوا یې دي. خو ډېره خوشحاله یم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده او کولای شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې موږ دلته شاوخوا ګورو داسو کې نور جوړ نه کیو یا هیواد ته رانه وړي. ځکه د دغه توکو د دغه بمونو د له امله زموږ هیواد په دغه ناخوالو کې دی او زه د ټولو هیوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور د دغه شان نه کار ونخلي.
ښوونکي فاطمه الزان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي. هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کیږي چې بریتانیا، ترکیه، فرانسا او روسیه کې جوړ شوی او دغه راز هغه جنگي الوتکه چې بریتانیا وینو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهمه نړیواله جګړه کې کارول شوی موجود دي. محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون محصل دی د دغه موزیم لیدو ته راغلی. نوموړی وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره پخوانۍ ګډوډۍ تر سترګو شوې او دا افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کارېدلې دي.
خوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلی یم کابل ته. واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بې ساره یو غني نندارتون ده چې په کې بیلابیل سپکی او درنی وسلې، ماینونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لوغنه کار اخیستل شوی او د نندارې ته خوده شوې ده او همدارنګ هغه شان چې موږ مخکې په انزورونو کې لیدلې و هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او څه قسم کې ده. همدارنګ چورلکی او تیاری بیلابیل الوتکی او چورلکی هم دلته موجود دي. کورنۍ ته هم زه توصیه کوم ترسو را دي شي او دغه نندارتون لنګ دینه وګوري. نو خه تجربه د هغوی لپاره تر څو پراتلون کې هغه شان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ورنوړي او د هغوی د مرګ ژوبلې باعثونه ګرځي.
دی وایي په موزیم کې هغه توغندي او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کاله پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوي وو. زاهد صدیقی یو لوغو نندرچیانو څخه دی چې له موزیم لیدنه کړې. نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي.
او څنګه تاسو ګوري همدلته ډېری وسلې پرتې دي، هغه بخانۍ وسلې چې کارېدلې دي د جنگ لپاره، هغه وسلې ټولې دلته شتون لري. او دغه وسلو نوم که تاسو واخلم، توپونه دي او ټوپک دي، همداسې غټې وسلې دي او ټانګونه دي، او په خاصه توګه بیا تیارې تاسو ګورئ چې هلیکوپټر تیارې دي یا همداسې نورې جیټ ریدی. دغه وسلې دي دلته د دینه یو موزیم جوړ کړی ده، او دلته هر ورځ ګڼ شمېر زمونږ هیوادوال راځي د وسلو د دې تیارو د دې کتو لپاره، او دوی لري ډیر زیات خوند اخلي. استاد له نظره ولې دلته ډیر وسلې موجود دي؟ پرته له شکه د ټول ته معلومه ده، ټول هیوادوالو ته، د افغانستان ټول خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې شل دیرش کاله جنگ تیر شوی ده، او هغه جنگ اثرات روز هم پاتې ده. او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه سر اثر ده، او دغه وسلې نو د خلکو د پن لپاره چې دغه وسلې کارول سوي دي، او خلک په دغه وسلو باندې وژل سوي دي، او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پن سي چې دغه وسلې زمونږ هیوادوالې توا کړي دي، زمونږ د هیوادوالو کورونه ړنګ کړي دي. نو همدا د سلې وسلو نه موږ نور کار وانخلو، او دا وسلې واڅ موږ په خپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو.
د کابل په هانتون استاد سمیع الله وحدت د دړول موزیمونو پر ارزښت راټغیږي. نو موري وایي چې دړول موزیمونه لا ارزښت نه خالی نه دي.
په دغه موزیم کې د نږدې تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسنۍ لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم دسی. د دغه موزیم یو ارزښت دا دسی موږ له د خپلو د دغه دریو لسیزو د جنگ او د جګړو د دغه شانو دغه مخته راخیسی په افغانستان کې کومي وسلې استعمال شوی دي، څوک په وژل شوی دي، او دغه وسلې د کوم هیوادونو دي، او د دې ترڅنګ بیا سمخ چاته ماته ور کړی دي. د موږ حق کارندوی کې سله دغه وسلو سره سره افغانستان هغه وخت هیڅ نه درلود تر اوسه پورې، مګر بیا هم دغه یو زبرځواک او قوت قوي ځواکونه تماته ور کړی دي. سغه دغه وسلې او ټانګونه او مهمات په شان هم درلودلو. دوم موزیم سه د ډیر لسو درنی ویم کال د حمل په شپړسمه نیټه باندې غزنی د اسلامي ثقافت اسلامي کلتور مرکز و ټاکل سو. بیا د غزنی د ځوانانو او د غزنی د چارواکو په دستور باندې د غزنی لم اکثر ولسوالي او سیمونه هغه ټانګونه سره د روسانو په وخت کې هغه هلیکوپټر او جنگي وسایل سدراندولو د هغه وختو کې هغه خلکو نورو هیوادونو ته انتقالولای نه سوای او پاتسوی ولو په خپلو ځایونو باندې. نو هماغه له ولسوالي او له سرکونو لوی غوسیمونه راټول کړل، او د غزنی د اسلامي ثقافت شاوخوا ټول کې خودلو سي. هماغه هم د موږ د تاریخ ښه بیلګه ده د همدغې درې لسیزو.
درنو اوریدونکو، که څه هم پر وسلې د ځان حفاظت کیږي، خدا چې انسان پر وژل کیږي نو وسله بد توک ده او باید ترې نفرت وکړو. خو د دا ډول موزیمونو موجودیت مقتدار ښیي چې په هیواد کې څومره جګړې تیرې شوي او له کومو وسلو کار اخیستل شوی، چې باید نور ترې ډډه وشي او د وطن د آبادۍ لپاره له قلمه ګټه پورته کړو. په همدې هیله زموږ نننۍ خبرونه همدلته تمامېږي. کوم راډیو ته لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاره.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو.